احمد شیبریم هرکلی موکوم. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو پر یو شمیر طالب چارواکو د اروپای ټولنې له بندي څخه خبرو. د خبرونه لویه برخه د شوزو پروګرام نور بس ځانګړې شوې ده، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د افغانستان د څارنوالانو ټولنې د طالبانو له لوري د لوی څارنوالي د ادارې په لغوه کولو غبرګون وشود او دا کار یې د ټولو عدلي او قضایي ارزښتونو محوه کول وباله. دې ټولنې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې لویه څارنوالي د یوه هیواد په عدلي، حقوقي او قضایي سیستم کې یو بې پرې ارګان وي، او په افغانستان کې په 1921 کال د امان الله خان د سلطنت په دوره کې له نظامنامې یا د هماغه وخت د اساسي قانون له تصویب کېدو وروسته رامنځته شوې وه. په روسیو کې د طالبانو مشر د یوه فرمان په صادرولو لویه څارنوالي لغوه او د هغې پر ځای په بل نوم یوه وړه اداره جوړه کړه. په کابل کې د ترکیې سفارت تعلیمي اتشه ویلي چې هیواد به هر کال په خپلو پوهنتونونو کې افغان محصلانو ته 300 بورسونه ورکوي. باختر خبری آژانس پرون راپور ورکړ چې د ترکیې د سفارت تعلیمي اتشه چنګیز دیمیر دا خبره د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت له مرستیال لطیف الله خیر خان سره په کتنه کې وکړه. د خبر په اساس د ترکیې د سفارت شارج دافیر په دې خوشی ښکاره کړه چې په بلخ پوهنتون کې د ترکی ژبې د ادبیاتو څانګه پرانستل شوې ده. اروپا اتحادیه په افغانستان کې د خوراکي امنیت لپاره 1,600,000 یورو مرسته اعلان کړه. د اتحادیه پرون په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دا پیسې به د افغانستان په شپږ ولایتونو کې د کروندګرو په ملاتړ او د هغوی د اړتیاو په پوره کولو ولګول شي. ټاکل شوی دی چې د اروپایي اتحادیې د مرستې پروګرامونه په تخار، بدخشان، غور، جوزجان، سمنګان، دایکنډي او بدخشان ولایتونو کې عملي شي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي د اوکراین وضعیت له نشتې ساري. د وزارت وروسته تر دې دا خبره وکړه چې د اوکراین په اودیسه کې د روسیې د توغندیو د برید په ترڅ کې د چین کنسولګری زیانمنه شوه. د چین د بهرنیو چارو د وزارت چارواکي د دې سوال په ځواب کې چې اوس به پر روسیې اعتراض وکړي کنه وویل چې پکنګ به له بیلابیلو لوریو سره په تماس کې وي او په اوکراین کې به د خپلو چینایانو د خوندیتوب لپاره خپلې هڅې نه سپموي. په اودیسه کې د چین د کنسولګری د زیانمنېدو خبر په داسې وخت کې پرون خپور شو چې د درېمې ورځې په مخه روسیې په توغندیو او بی پیلوټ الوتکو د اوکراین مختلفې سیمې په نقشه کړې دي. د ښځینه فوټبال نړیوال جام په ترڅ کې نن نایجیریا او کاناډا ترمنځ لوبه 0-0 په وړاندې مساوي شوه. د فلیپین او سویس ترمنځ دغه شیبه لوبه روانه ده او درېمه لوبه د اسپانیا او کاستاریکا ترمنځ ده. د دې نړیوال جام لوبې به د یوې میاشتې په ترڅ کې په نیوزیلند او استرالیا کې وشي. پرون کوربه هیواد نیوزیلند د نړیوال جام په لومړۍ لوبه کې ناروې ته 1-0 په وړاندې ماتې ورکړه. په بله لوبه کې استرالیا د آیرلند ملي لوبډلې ته په یوه ګول شکست ورکړ. اروپایي اتحادیه د طالبانو د حکومت د دریو چارواکو په ګډون په 13 ستنو باندې بندیزونه ولګول. دا کسان په افغانستان، جنوبي سودان، مرکزی افریقا جمهوریت، اوکراین او روسیې کې د بشري حقوقو د سرغړونې په خاطر د اروپایي اتحادیه د بندیزونو په لیست کې شامل شوی دي. له بلې خوا د اروپا د امنیت او همکاري په سازمان کې د امریکا او اروپایي اتحادیه اساس ولیو یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقوقو د رعایت کېدو غوښتنه وکړه. تفصیل د اسمت څاروان پر راپور کې.
په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیره بیا د ښځو او نجونو د حقوقو په اړه د اندیشنو په دوام کې اروپایي اتحادیه پرون پنځشنبه اعلان وکړ چې د طالبانو د حکومت د پوهنی او عدلي وزارتونو او همدارس د ستر محکمې سرپرستانی تحریم کړی دی. اروپایي اتحادیه په یوه اعلامیه کې چې پر خپل ویبپاڼه یې خبره کړې ویلي چې په افغانستان، جنوبي سودان، مرکزی افریقا جمهوریت، اوکراین او روسیه کې د بشري حقوقو د سرغړونې په خاطر پر 13 او 15 مؤسسو بندیزونه لګول شوې دي. په دوام کې راغلي شپښتنه د جنسیت پر اساس د تشدد په خاطر د اروپایي اتحادیه د بندیزونو په لیست کې شامل کړل شوی چې په هغو کې د طالبانو د حکومت درې چارواکي هم شامل دي. د اعلامیه پر اساس د طالبانو د درې چارواکي لزده کړو د افغان جنوب په بی برخي کولو کې د لاس لرلو او په افغانستان کې د نارینه او په څیر لښو سره د یو شان چلن د نه کولو په دلیل په تور لیست کې شامل کړل شوی دي. د اروپایي اتحادیه د بندیزونو په لیست کې شامل کسان اجازه نه لري چې د دې اتحادیه هیوادونو ته سفر وکړي او یا د حقوق لاري بل هیواد ته لاړ شي او که په اروپایي اتحادیه کې شتمنی ولري کنګل کیږي. تر دې وړاندې د سش کال د مارچ په ومه د اتحادیې د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر شیخ محمد خالد حنفي له ښوونځیو او پوهنتونونو د نجونو د محرومولو او د ښځو د ځپلو په خاطر په ټول لیست کې راوستي وو. له بلې خوا د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې د اروپایي اتحادیې استازولۍ پرون په یوه اعلامیه کې له زده کړو د افغان نجونو د راګرځولو او په ملي او نړیوالو موسسو او ادارو کې د افغان ښځو د کار د مخنیوي په خاطر د طالبانو پریکړې په کلکه وغندلې. په اعلامیه کې همداراز ویل شوي چې اروپایي اتحادیه له طالبانو غواړي چې د ښځو او نجونو خلاف خپلې پریکړې بیرته واخلي. په همدې حال کې د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې د امریکا استازولۍ پرون په خپل اعلامیه کې ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه له طالبانو غواړي چې د مضبوط اقتصاد د احیا کولو په اړه پر خپلو ژمنو عمل وکړي. بشری حقونه په تیر بیا د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي او د تروریستي فعالیتونو پر ضد مبارزه وکړي. طالبانو د ښځو خلاف د خپل اقداماتو په دوام کې د ښځو سنگارتونونه بند کړي او په دې توګه زرګونه ښځې چې له دې لارې خپل بچانو او کورنۍ ته ډوډۍ برابروله لکار او وزګاره کړي دي.
اروپای ټولنې د طالبانو د پوهنې او عدلي وزارتونو په سرپرستانو او د ستر محکمې پر سرپرست بندي سولکاوه. دا بندیزونه د نجونو د زده کړو په تړاو لګول شوې دي. بلورته د افغان ښځو نجونو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وای طالبان باید د خپلې ایديالوژي پر ځای هیواد او ولسته لومړی ټوب ورکړي. نوموړي دغه خبري د طالبانو لخوا افغان نجونو ته د کانکور پاسموینه کې د ګډون د نه اجازه په خبرګون کې کړې دي. هغه ویلي په کانکور پاسموینه کې د افغان نجونو لغښتنو ملاتړ کوي او د دوی پر یاد افغانستان بریا ده. جزئیات د محمد خاطر پردیس پر راپور کې
د طالبانو لخوا د کانکور په ازموینه کې د نجونو پر ګډون د بندیزونو پریکړې خبرګونو نه راپارولې دي. د افغان ښځو نجونو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د چهار شنبې په ورځ په خپل ټویټر لیکلی چې طالبان باید د خپل ایديالوژي پر ځای هیواد ولست لومړی توبر کړي. نو موړ په کانکور ازموینه کې د افغان نجونو د ګډون د غوښتنې ملاتړ کړی ویلي دي. د افغان نجونو بریا د افغانستان بریا ده او دغه چاره د نفقې برابرولو د اقتصاد او راتلونکو د خوالي لامل کیږي. له دې سره خو په افغانستان کې د نجونو د زده کړو ملي کمپاین هم د ویلامې په خبرولو سره چې د چهار شنبه په ورځ ناوخته خبره کړې د طالبانو ورستي پریکړه غندلې او ادعا یې کړې چې طالبان په دغه ډول کړنو سره د نجونو د خوانځیو د دروازو د بیا پرانستي اراده نه لري. دغه کمپاین لخوا په اعلامې کې له طالبانو غوښتل شوی چې د زده کړو په اړه ولسته ښکاره ځواب وړاندې کړي. د یاد کمپاین استازي خوشحال روحي په دې اړه ازادي لري ته وویل
د دوی لپاره کړی څخه د ځخکاری چې د خزو له حقوقو او تعلیم سره دوی دښمنۍ ته کار ویلې ده. زه د ملي کمپاین په اساس ولای په زغر د وایم چې د نجونو تعلیم د ملت لپاره سره کارخه ده او که هر څوک لدی کرخه وړي په سرګنډول له ملت سره د دښمنۍ اعلان کوي.
د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو وزارت دوه ورځې وړاندې ازادي رادیو ته ومنل چې په سګنی کانکور ازموینه کې بنجون دي ګډون اجازه ونه لري. د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو وزارت د غپریکړې بیا هغه افغان جون چې له دولسم ټولګي فارغ شوی نه هلی کړی دي. د دوی لړل یو هم تخمینه چې د کابل خاروسی دن کې ده. هغه ازادي رادیو ته وویل
طالبانو یو نوې محدودیت پر انجونو باندې وضع کړی ده چې هغه کول نه شي د کانکور په ازموینه کې ګډون وکړي. او زه د یو افغان خزه په عنوان د دغه تصمیم په اړه ډیره مایوسه شوم ځکه چې مونږ ټول هیلو درلودل چې افغانستان لپاره خدمت وکړو او زمونږ کورنۍ پر مونږ باندې ډیره زحمت ایستلې ده او ډیر انجونو پر روحي او رواني تکلیفونه
باندې اخته شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د 1402 کال د کانکور آزموینې بهیر نن پنځشنبه د افغانستان په 11 ولایتونو کې د نجونو لښتون پرته پیل شو. د کانکور د سګنی آزموینې په لومړۍ دوره کې بامیان، دایکندي، غور، فاریاب، جوزجان، پکتیا، خوست، لوګر، بغلان، سرپل او تخار ولایتونه شامل دي. طالبانو پر افغانستان د دویم ځل واکمنۍ لپاره لرست لښپګم ټولګي پورته تر په هانتونونو د نجونو پر وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړلې دي.
نور بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بس دی ته شرغلاست. زملالی بشریم د دې خبرونی تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخړی. د تیر جون میاشتې په ورستوي کې د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت د شدینه سنگارتونونو مسؤلینو ته یو میاشت وخت ورکړ چې خپل دغه کاروبارونه وتړي. د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن الملکر وزارت ویان عاکف مهاجر ویلی و چې په دغه سنگارتونونو کې د زوم د کورنۍ ډېرې پیسې مصرفې دي او کورنۍ ته یې ستونزې جوړې کړې وې. د همداراز ویل چې ځینې کارونه لکه د وریځو د ورښتانو ایستل او همداراز غیر طبیعي ورښتان په ورښتانو پورې مشلول دغه د په نظر د ویلي و چې یو غیر شرعي کار دی. یو شمیر ښځو ویلي چې د همدغه سینګارتونونو له لارې کورنیو ته حلاله نفقه ګټي. د شدینه سینګارتونونو د بندیز د پریکړې د عملي کېدو لپاره یوه میاشت وخت ورکول سوی دی چې یوه اونۍ وروسته دغه موده پوره کیږي. د جولای په 19 نیټه په کابل کې شدینه اعتراض کوونکو د دغو سینګارتونونو د بندیز پر ضد لاریون وکړ. دا لاریون د ګډونوالو په خبره په تاوتریخوالي واوښت او د طالبانو امنیتي کسانو د ښځو د تیتو پرک کولو په خاطر هوایی ډزې وکړې. دوی یې په برقي ډنډو ووهلې او د دوی په وینا طالبانو ورباندې اوښکې بهونکی ګاز وشیند. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یو نامه په کابل کې د شدینه سینګارتونونو د تړل کېدو د پریکړې پر ضد د ښځو د لاریون له ګډونوالو سره د طالبانو د حکومت تاوتریخوالی د اندېښنې وړ ګڼلې دي. یو نامه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې افغانان حق لري چې په خپلواکه توګه خپل ژغ پورته کړي او اوسنی نظام باید دغه حق درناوی وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان بیا د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو لخوا د شوزو د مظاهرو د ګډوډولو په خبرون کې ویلي دي چې د طالبانو لخوا د هغو شوزو پر ضد د زور کار اخیستلو په اړه جوړ اندیشنه لري چې پر سنگارتونونو د بندیز پر ضد یې مظاهره کړې وه. شوزو مخکې هم د طالبانو د بیلابیلو بندیزونو پر وړاندې اعتراضونه کړي دي، خو د دغو موترزو ښځو په وینا کومه مثبته نتیجه یې نه ده ورکړې، ځکه د دوی په وینا طالبانو د دوی غوښتنو ته هیڅ ځواب نه دی ویلي. وروستۍ مظاهره ښځو په کومه هیله وکړه او آیا له زوره کار اخیستل به د لاریونو مخه ونیسي که به دغه لاریونونه نور هم زیات کړي؟ په دغه خپرونه کې نن راسره د ښځو د حقونو مدافعانې آغلی قمر نیازی، آغلی پروانه او آغلی دنیا صافی میلمنی دي چې دوی به زموږ سره وخت په وخت د تلیفون د لارې له سټوډیو سره وصل کیږي. دوی را اخلو. لومړی زما همکار روشان صاحب وایي چې آغلی قمر نیازی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوې ده. آغلی نیازی، تاسو ته ښه راغلاست وایم او ډیره مننه چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ. نیازی صاحب، تاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې ښځو ستاسو په نظر په کومه هیله باندې پرون اعتراض کړی و او دوی ولې راووتلې په داسې حال کې چې مخکې هم مظاهرې کومه نتیجه نه ده ورکړې؟
سلامونه تاسو ته، ستاسو تخنیکی همکار ته، هم دغه ستاسو د راډیو د لارې څخه د افغانستان بغیرت ولس ته او بالخصوص هغه خوندو ته، هغه غیرتي خوندو ته چې خپل د ژغ د وچتولو هڅه یې وکړله. مونږ په شرعي لحاظ که دغه ستاسو پوښتنې ځواب ته راځمه، ورته یو ژور څېړنه وکړو، نو موږ هلته دغه ترلاسه کولای سو چې ظلم گناه ده چې پر یو مظلوم باندې کیږي، او د ظلم قبلول پر ځان باندې، یعنی د ظلم تطبیقول پر ځان باندې دو چنده گناه ده. نو دلته چې دی خپل ژغ اوچت کړل، دا یې خپل هغه د دې دپاره یې د خپل ژغ اوچت کړل. دوی ته معلوم و چې دوی به د دوی ژغ وانوري، حتی باوجود دې چې خپل دوی کوم عکس العمل نه شي په بار بارو اعتراض کوونکو باندې، دوی حتی غلط برخورد له زموږ سره کوي، مګر دوی بیا هم خپل مسؤلیت ترسره کړله، خپل شرعي مسؤلیت یې ترسره کړله. دوی خپل ژغ اوچت کړه، چې زه ویاړه او افتخار کوم په دغه خوندو باندې چې دوی خپل د ژغ د وچتولو جرأت یې وکړه په داسې حالاتو کې، په داسې شرایطو کې. ستاسې پوښتنې ته باید راسم چې دقیقا دغه څو ځلې سو چې دوی د هغه ورځ څخه چې پر نظام باندې دوی حاکم سوی دی، خو د دوی کما فقه وا ک مصلحت او ک زور او ک هرڅه اوس فعلاً دوی حاکمان دی په افغانستان کې، د افغانستان پر ولس باندې. خو دوی چې راغلی دي د مغاول ورځ څخه تر دننه ورځ پورې د دوی ټول قیدات، د دوی ټول فرامین د ښځو د محدودیتونو دپاره دي، د ښځو د صحنې څخه د ایستلو دپاره دي. دوی هر ډول قوانین چې وضع کوي هغه ټول محدودیتونه ښځو ته راجی دي، چې دوی په دې باندې نه پوهېږي چې دوی د ټولنې نیمایي برخه فلج کړې ده، او دا به ډېر سخت وي چې دا به بېرته دوی جبرانوي. دا اوس زه تاسو د میرویس روغتون یو ډېر عیني قضیه ووایم، چې میرویس روغتون کې هغه پخوانی ډاکټر صاحبان چې وي اکثر چې امکانات درلود لاړه خارج ته، یو دوه ډاکټر صاحب او یو دوه درې قابلیت چې امکانات نه لري د خارج د تللو چې هلته په شفاخانه کې پاتې دي، هغوی هم د ډېر سختو ناخوالو سره مخ دي. فقط په یو ماش باندې ګزاره کوي، هغوی ته چې کله محصلین راتلله د تجربوي کارو دپاره د هغوی دپاره د موسساتو د خوا څخه امتیازات ورکول کېدله، چې هغوی د بلې خوا څخه هم سپورټېدله، یعنې یوازې په هغه ماش باندې د هغوی ګزاره نه کېږي. هغوی په ډېر لوړه سطح باندې ژوند کړی دی، هغوی تحصیل کړی، هغوی په ځان باندې مصارف کړی چې تر دغه ځایه ځان رسولی ده. نو هغوی هم یو ډول مایوسه دي، او د بلې خوا څخه تا هغه تولید هم بند کړی ده، نور هم ورته نوکاره با انرژي نور ځوانان خوندې نه فارغېږي چې د هغوی تر څنګ ودرېږي، هغوی تقویه کړي. دا به بالاخره څه نتیجه ورکړي او کوم ځای ته به ورسیږي؟ نو هر برخه کې چې دوی قیدات وضع کوي هغه ټول قیداتونه د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ده، او د ښځو د حقونو صرفېدل ده.
مننه اغلی نیازی، زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی پروانه، ستاسو څخه به پوښتنه وکم. تاسو واورېدل د اغلی نیازی په خبرو کې چې دوی ویل چې ښځې پوهېدلې چې غوښتنې به یې ونه منل سي، خو دوی بیا هم دغه جرأت وکړي د دوی په وینا او راووتل لارو کوڅو ته، راووتې او اعتراض یې وکړي او د خپل حق غوښتنه یې وکړه. تاسو څه فکر کوئ چې آیا ښځو په یو هیله او امید باندې دغه لاریون وکړ که دوی پوهېدلې چې خبره به یې نه اورېدل کېږي؟
اول کې تاسو ته سلام، تاسو مخکنه استډیو ته او بیا دې پروګرام کې ښه وینئ. او هو د خورجان خبره دې ښه ده، مونږ مثلا کدا لریون کړی دی دا مودل لپاره کو چې مونږ دا غږ ورسیږي نړیوالو ته، ورسیږي ټولې واورې چې مونږ خپل حق د پاره جنگي، خپل حق د پاره خپل د حق دفاع کوو. دا چې د څه کار نه دی ولې زمو حق خورل شي؟ مکتبونه دوی په مونږ باندې کړل، پانسونونه دوی په مونږ باندې کړل، اخر مونږ یو بل طریقه ځان ته پیدا کړو چې په دې وجه نه مونږ خپل کاروبار وکړو، خپل د کور د خپل فامیل سرپرستی وکړو، هغه هم دوی په مونږ باندې، اخر به بیا مونږ څه کوو؟
او غلی پروانه بالی، تاسو یادونه وکړه چې تاسو په دغه لاریون کې ګډون کړی وو، تاسو اصلي غوښتنه څه و چې باید دغه راشګاوی بیرته پرانستل سي؟
هو باید پرانستل شي، که دوی کوم هغه لري مو ته دی وایي، مو ته دی کوم مکتوب وایي، مو ته دی کوم مثلا دوی و چې د ورځې ایستل دي کې اضافه اختر پکې لګول دي، سمه ده موږ بل دې کار نه ډډه وکړو، او خو اضافه اختر نه لګول کیږي. او بل دلته ویل شوي دي چې هغه څه چې تاسو دا خو یو فیشن دی، یو هغه دی مثلا دا خو د ښځې سینګار دی، الله جل جلاله د ښځې په سینګار باندې بندیز نه دی اوسه، نو دوی بیا ول دي چې سمه ده موږ به دا کوم نه کوم چې دوی د موږ یو لار دی جوړه چې بس نه چې سمدلاسه د دوی وایي چې بندیز، بندیز په پونتون، بندیز په مکتب، بندیز په ارجا، بندیز دوی اصلا د خود په کار باندې بندیز کوي. بل ورځ به موږ ته وایي چې د نامحرمه مونږ بغیر ونه وځي بهر ته، وای به چې په کور کې کښېنه، په کور کې ناست کړي څه وکړو؟ اخر څوک به کور کې د خپل کور سرپرستی کوي، څوک به د کور مشر اوسي، څوک به کور کې نر سړی نه لري، نن مثلا سړی به نه اوسي، هغه به د خپل کور سرپرستی کوي، هغه جلۍ هغه ښځه څوک به کونډه وي، څوک به یتیمه وي، څوک یو حال به وي. په افغانستان کې خدا موږ لیدلي شل کالو څلوېښت کال راهیسې همدغه دوار روان دی، همدغه حالات دی، پکې ډېر یتیمان کونډې پکې دي، نو څوک یې اخر دي؟
پروانه جانې، تاسو یادونه وکړه چې طالبان غواړي چې اصلا د ښځو ژوند محدود کړي، تاسو موږ ته ویلی سئ چې آیا دغه آرایشګاوی تر ډېره پورې یعنی اکثریت یې د ښځو وي او ښځو پکې شکار کاوه؟
ګوره یو خو دا خبره د خوجانې چې الحمدلله موږ افغاني ټولنه کې یو، افغانستان دی دا او دا پښتنه ټولنه ده، دلته بغیر د هغه نفر نه چې خپل اړیده وسی بل څوک دلته پاسان نشي ودرېده. هر اړیده ته هر یو پلان هر یو پلان غیرتی دی پښتون دی، هیڅ یو پلان نه غواړي او هیڅ یو رور نه غواړي او هیڅ څوک داسې نه غواړي چې خپل عزت دی داسې بې ځایه کړي. د دې اړیدو کې عموما د افغانستان په ټولو اړیدو کې بغیر د ښځینو نه بل څوک کار نه کوي، داسې څوک اجازه ورکوي خپل اړیدي
ډېره
مقابدو ته نه هیڅ پله نه ورکوي.
شاشه نو دا چې اوس تاسو ول چې ارایشګاوی ټولو د ټولو ملکیت او همدارز هغه کارکونکو ټوله شدینه دي، نو په دې سره تاسو په دې نظر یاس چې واقعا دغه د شوزو اقتصاد ته د ضربه رسولو په خطر دا کار سوې دي؟
خور یعنی یوازې د خوځو اقتصاد ته نه، بلکې هغه خځې چې دغه ارایشګای څنګهتون پر مخ بیاي هغه ترشا ګوره هیڅ ښځه نه غواړي چې هغې ته پر تیار را رسېږي. اول زه خوشحالېږم چې زه کور کې ناسته یم، زما د کور خاوند یا زما پلار زما ورور زما څوک بل څوک ما ته بازار نه راوړي ویخم، زما یو ساتر دین بار ویښته دین بار څوک نه ګورځي، په دې خوشحالېږم. خو موږ چې ارایشګا کوو یا بله وظیفه کوو یا بله وظیفه کوو زموږ به مجبوریت وي، زموږ به څه مجبوري وي، موږ به څوک نه لرو، خپل د کور سرپرست به نه لرو، موږ باندې به دا بوج وي. دا خو په دې نه شوله نو مونږ به د کور مشرتوب کوو، مونږ به د کور سرپرستي کوو، مونږ به د کور نفرانو ته نفقه برابرو. یوازې نفقه خو سړی نه شي برابرولی، که داسې شي نو ښځه بیا ولې پیدا کړي؟ د ښځو او نارینه دواړه یو دي په نفقې برابرولو کې.
بله ډېره مننه پروانه جانې، زه بیرته تاسو ته راځم، ستاسو څخه نورې پوښتنې هم کوم. له موږ سره د تلیفون پر لیکه پاته سئ. اورېدونکو د نور بس د خپرونې درېیمه میلمنه بی بی نظیفه احمد شاهي صاحب هم له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوې ده. آغلی احمد شاهي تاسو ته هم ښه راغلاست وایم، مننه چې وخت مو وایستئ. تاسو د آغلی نیازی او آغلی پروانه دواړو خبرې واورېدلې. آغلی پروانه یادونه وکړه چې تر اکثریت دغه کار بارونه چې سنگارتونونه دی راشګاوی دغه د شوزو دی، او کدا باند سي معنا دا چې د شوزو اقتصاد ته سخت ضربه رسیږي، او د دوی په وینا طالبان غواړي چې د شوزو ژوند نور هم زیق او محدود کړي. تاسو په څه نظر یاست؟ آیا فکر کوئ چې دغه د شوزو د ژوند محدودولو یو هڅه ده، ک دغه لامل چې طالبان یادوي چې وايي په دغه سنگارتونونو کې زیات مصارف کېدل، تاسو کوم خوا فکر کوئ چې اور سره موافق یاست؟
سلامونه اونې کې هلي تاسو همدارنګ نیازی صاحب او پروانه جان ته ولیک تاسو جوړ جوړ سي حسن او سي مننه کوم چې ما ته تاسو وخت ورکړل. زه د پروانه جان خبرې باندې ټینګار کوم، په دې حق له چې یوازې د خوځو په اقتصاد باندې تاثیر نه لري، ځکه چې کله چې نظام سقوط وکړو امارات راغلل نو ډېر تاجران دا اکثریت سنگارتونونه مواد چې به راتلل د ایران نه راتلل، د ترکیه نه راتلل، د دوبۍ راتلل، تجارت وو. بیا کله چې د نظام سقوط نه وروسته بیرته تاجران خپل تجارت ودرول او تجارت یې ونه کړو، نو دا د رژه کوم مواد سنگارتون مواد هم دوی هم چې وو د دې لوړ هم جګسي وو. په دې حساس نو چې انسان خپل عامد ګوري د یو مواد اخلم په دې نرخ باندې، سبا زه په نور مشتریان باندې چې استفاده کوم، زه شل زره د دکان کرایه ورکوم، د برق بل ورکوم، د اوبو بل ورکوم، همدارنګه زه مواد اخلم په پیسو هم. زه باید په دې کې یو 2000 3000 ځان ته خو منفعت په نظر کوم چې څه لپاره زه د کور نه وځم، ګټې لپاره، فائدې لپاره زه د کور نه وځم. دوی چې وایي د دې قیمت به غسل ډیر ګران به غسل، یو بل چاره به کوو چې نرخون به د رجلیانو به وو، همدارنګه دوی خپل ځان د خپل مواد به راوړل، موږ به ورته څنګه کړ زموږ مزدوري به ورته ولې خبره نه وو. کله چې مواد هم زموږ وي، مکان هم زموږ وي، مصرف نور هم زموږ وي، دوی چې پیسې ورکوي دا خو بیا ونه شو. تجارت کاروبار هم دوی ته وي، خلک هڅه کوي، زحمت وباسي چې نری هم ښځه وي، دوی خپل منفعت او فائدې لپاره. نو باید دا طالبان دې خواته هم په نظر کې ونیسي. دومره تجارت چې په جمهوریت کې اوس مهال نشته، اول زه په خپل چې ما سره سرمایه اوسي زه په افغانستان کې تجارت نه کوم، خو دې ته دوه چنده ماته به ګټه هم وي، زه کوم ځکه چې د دې آخر نتیجه به خراب وي. نو د اوسني د نن ورځ ګټې باندې زه وکړم چې بېځکه ورځ وروسته به ماته دوه چنده ضرر وي، نو باید دا هم په نظر کې ونیسي. او د دې ستاسو په سوال کې دا هم وایي چې باید چې طالبان وبخښي، چې طالبان وایي چې باید ارایشګاوی بند شي، دا ارایشګاوی بندېدل هدف دا وي چې باید خود خود اقتصاد صفر ته ورسي. یوازې د ښځو اقتصاد نه، ښځې د اقتصاد نه محروم کی، هغه مالی استقلال د ښځو نه اغسل کی، بلکې د ښځو نه هغه بشري حق، هغه انسانیت، هغه بشریت نه اغسل کیږي. د دوی حالت دا دی چې باید د ښځې څوک ده، ښځه څوک چا په ټولنه کې شمېرل لري چې د انسان حیثیت لري. ښځه وایي یا په کور وي یا په ګوري، دا یوه کلمې اورېدلې خبره بس. نو دوی وایي چې د اسلام دوی نه دي خبر، دوی دومره د اسلام نه چې دوی خبر دي، هېڅ څوک خبر نه دي. خو دوی لکه دا هغه پخواني کتابونه یهود نصاره چې هغه کتابونه چې د دوی په ضرر وو، هغوی ګوښه کړي او په ځای بل څه لیکلي. دوی نه ده ګوښه کړي او څوک هم نه شي کولی. خو دوی څه کوي؟ هغه چې د ښځو فایده باندې په ګټه باندې چې وو چې دا په قرآن کې، هغه یې بیخي وایي نه نه نه، هغه دم وایي، دا وایي چې یو سړی څلور مېرمنه حق لري، ښځه حق نه لري چې غږ پورته کړي، ښځه حق نه لري د کور نه وځي، ښځه حق نه لري چې کار وکړي، ښځه حق نه لري چې د ازادي بیان استفاده وکړي، ځکه چې دا انسان د حق دا حق نه لري. نو له بده مرغه ورځ په ورځ د پروانه جنې په یوه خبره زه هم ټینګار کوم چې شاید داسې حالت به راشي موږ له محرم نه بغیر د کور نه وتی نشو. دا خبرې رښتیا ده، ځکه چې دا هماغه پخوانی طالبان دي. څوک غفلت ونه کړي، هماغه پخوانی طالبان اوس مهال کس درې ورځې وروسته مخکې درې ورځې مخکې په هرات کې والي اعلان وکړ وایي هېڅ یو ښځه بغیر له چادري نه د کور نه وتی نشي، او موټروان ډرایوران هم حق لري، هغه مېرمنې چې چادري لري او محرم نه لري هم جګې نه کړي، او چادري محرم ورسره هم وي او چادري ونه لري هم جګې نه کړي. که چېرې جګ جواز یې غسل کېږي، شپږ میاشتې ورباندې قید وځي او موټر یې غصب کېږي. نو دا په هرات ولایت کې دا کار وسو. د په مزه مزه د وخت په تېرېدو سره مرکز ته هم راځي. دا خبر پام ورسه، د نړۍ ټول باید واوري دا خبره. د هماغه پخواني طالبان دي، هماغه پخواني مفکورې دي، هماغه جاهلیت دولت کوم کارونه چې کړي وو هغه اوس هم د دوی په ذهن کې ده چې هغه ورځ نه ویلي کو چې یو په یو کور کې زلمي نارینه نه وي، کونډه ښځه وي، پیغلونه ولري، او دوی د کور سودا پکې د کور نه وځي، او دروازه شاته به ولاړ یو سړک چې څه کوي چیرته ځي. ځان نارینه ته ووایي چې راسې، نو هغه بیا نارینه د کوم ځای نه راوړي.
بله مننه اغلی احمد شاهی، تاسو څخه ما غوښته چې تاسو د خبرو په جریان کې دغه پښتنه هم وکم چې تاسو د پروانه جانې په خبرو کې واوریدل. دوی ویل چې هغه ښځې چې مجبوره وي چې باید د باندې وزله، که تاسو چې هم یادونه وکړه، خو زما پښتنه دغه ده چې اساسي حق خو د انسان هم دغه دی چې باید د انتخاب حق ولري، چې هغه کار کول غواړي کنه. دغه حق اخیستل یا د طالبانو ته دغه دوی ته قناعت ورکول چې دغه د انسان یو خپل حق دی، که ضرورت وي کې نه وي، دوی باید دغه انتخاب ولري چې دا غواړي چې کار وکړي کې نه وکړي. که غواړي چې کار وکړي باید وې کولای سي، او که نه غواړي پر کور باندې کښېنستلی سي. په دغه برخه کې تاسو څه وایاست؟
دا خو په افغانستان کې یوازې افغانستان بغیر هر یو انسان ته چې د کار ویل د حق لري او ته غواړې چې دا کار وکړي، نو هېڅ یو کس نه وایي چې زه نه غواړم کار ونه کړم. هر څوک وایي چې باید انسان چې پیدا شوی ده په نړۍ کې د خپل ګټې لپاره هڅه کوي. انسان په د ژوند نه چې کله چې پیدا شوی ده تر مرګ پورې، تر دې حده چې نیم ساعت وروسته چې وفات کړي، په هغه نیم ساعت کې دا خپله هڅه کوي. دنیا د ګټې لپاره ده، دنیا د حاصل لپاره ده. نو هر انسان غواړي چې هڅه وکړي. او رښتیا هغه مېرمن شته، زه نه وایم چې هغه مېرمن شته چې په سل فیصد وکړي، د پنځه فیصد به داسې وي چې درآمد لري، کور کې نارینه لري، خو دا په کور کې ده. ډېر ډاکتران دا وایي چې هغه مېرمن چې کور کې ده، هغه د رواني تکلیف سره مخامخ کیږي. نو هغه مجبور ده چې ځان ته یو شغل یا مصروفیت پیدا کړي. مخکې معلمي وه، درس وه، نور وظیفې وې، خارجي موسسو کې وظیفه وه، شخصي موسسو کې، دولتي کې وو، بیکار کول زحمت وایستل، تر دې حده اشپزي کې اشپزي ته بتلل. نو کله چې دا ټول بند شو، دوی اکثریت ډېرې اول زه پخپله زما دنده یو خوښ شرکت وو، وکیلانو سره ما کار کول. کله چې زه ګوښه شم، زما خور مې دوه لاړ، ارجوته دوه کاله پورې مې هلته کار کول، دوه نه شاګردان وو. وروسته به موږ همکار شو، اوس خو موږ منکوي چاره نه څه به وکړو.
مننه اغلی احمد شاه.
بله نه نه چاته وای چې ته غواړی او کنه غواړی چې کار وکې. انسان د هڅې ده غواړي چې هڅه وکړي. نور د ده خو یو بېمانه سوال شو چې طالبان دا به ووایي چې موږ یو کس ته وایي ته غواړي ستا زړه کېږي چې کار وکړي او یا بلې ته وایي ستا زړه نه کېږي چې کار وکړي. د خو د هغې په ژبو باندې میخ ته کول دي چې باید ګونګه شي چې زموږ نه ویرېږي هغه به مجبور دي. نه زه نه غواړم چې کار وکړو.
مننه اغلی احمد شاهی. اغلی نیازی ستاس څخه هم په ورته پښتنه کوم چې د شاغلی عاکف مهاجر د خبرو په تړاو چې دی د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت ویاندی د ویلی و چې په دغو سنگارتونونو کې د زوم د کورنۍ پیسې ډېرې مصرفېږي نو په دې خاطر باید آرایشګاوې بندې سي. یو لامل یې د دغه یاد کړی و په خپلو خبرو کې. آیا تاسو فکر کوئ چې په یو واده باندې څوک مصرف کوي ډیر دی که تر یو زیات ودونه چې خلک کوي هغه ډیر مصارف لري، ستاسو په نظر آیا د آرایشګاه بندول یو مهمه موضوع ده که دغه چې مصرف باید په بل ځای کې راکښته سي چې تر یو زیات ودونه باید بند سي؟
ما ته خو بالکل په دغه موضوع باندې یو ډول مسکا راغله چې د په مصرف باندې دوی یادونه کړې ده. آیا که څلور ودونه کوو په هغه باندې مصرف نه راځي او د ښځو پر سینګار باندې مصرف راځي؟ بیا زموږ آرایشګاوې هم په افغانستان کې الحمدلله لکه چې مخکې خورکۍ مو اشاره ورته وکړله چې موږ مسلمانان یو، افغانان یو، باغیرته افغانان یو، پښتانه یو اکثر، نو موږ ته زموږ فرهنګ دا نه ایجابوي لکه ایران او پاکستان کې دغه نږدې زموږ همسایهګانو کې لري دوبۍ او ترکیه او دا ځایو ته لا نه ځو. دا نږدې دا دوه همسایه مو ایران او تاجکستان او پاکستان کې زه خپله شاهد پاتې سوی یم، یعنی تللی یم، خپل چشمدید درته وایم چې هلته د په آرایشګاو کې نارینه کار کوي د خوندو تر څنګ، دغه نارینه د خوندو ویښتان ورته جوړوي او هر څه کوي. هغوی هم اسلامي ملکونه دي، هغوی هم دغه مصارف کوي او د ښځو سینګار د شروع څخه او تر دا اوسه پورې هم په ټولنه کې رایج ده او هم رایج وو. دا چې لږ ذره مډرن سوه، لږ ذره اوس هغه نور هم ورسره د نړۍ سره موږ سیال کېدلو ته غوښتنه وکړله چې ګام ورسره وچت کړو. بیا مو هم خپل کلتور او خپل فرهنګ او خپل هر څه مو حفظ کړي دي، موږ تللي یو. بیا هم دلته په موږ باندې پابندي او قیدات وضع کېږي. دا خو یو ډول مسخره ده چې دوی وایي چې مصارف لري. یعنی زما د مسکا هلت هم همدغه و چې دوی په دې مصرف مخنیوي دپاره، نو د مصارفو د مخنیوي دپاره ډېر اصول شته چې دوی په ځان باندې تطبیق کړي. ډېر څه شته چې دوی ورته فکر وکړي چې د مصارفو څخه مخنیوی وکړي، چې اول یې ولور ده، څلور ودونه دي، چې وایي چې هېڅوک بې له عذره دوهم واده نه سي کولای. او د داسې یو قانون وضع کړي که دوی د مصارفو څخه د اخراجاتو څخه مخنیوی کوي چې بې له عذره څخه یو ځوان دوام واده نه شي کولای. بیا د شرعي عذر دی ولري ثابت سي، بیا د واده وکړي. بیا چې دغه ځوان دوه ودونه کوي چې د مصارفو څخه د مصارفو وړتیا یې ولري چې دغه دواړه کورنۍ ته دغه نفقه ورته برابرولی سي که نهسي ورته برابرولی. دا ټول شیان دي څخه دوی شروع وکړي. مشکل اسلام ته وګورو، ما مخکې هم یو یادونه وکړله چې زه نه پوهېږم چې دوی اسلام ولې خپل د ګټې په حساب باندې استفاده ځینې کوي او دا ډېر غلط کار ده چې دوی یې ترسره کوي. دغه غلطي ده چې دوی د ناکامۍ سره مخ کوي. اوس د دوی هم سر خلاص ده چې موږ پایدار نه یو، پاتې کېدونکي نه یو. ودرېږه، یو ناوله دي ناوله دي خبرې خو وباسو. ودرېږه، خلک خو په دې باندې موږ یاد چې زموږ د شریعت دپاره مبارزه کوله، موږ د شرعي قوانینو دپاره مبارزه کوو، ځکه د ناکامۍ سره مخ شولو. مګر متاسفانه چې دا نه ده، موږ تجارب لرو، موږ تجربې لرو. موږ ستاسې حواله دوره هم لیدلې ده، د مجاهدینو د راتګ دوره مو هم لیدلې ده، تاسې مو په دې دوره کې هم ولیدلاست، ټول مو مطالعه کړه. دونه سختۍ چې موږ ګاللې دي یو دوه کاله نور به هم دا سختۍ موږ وګالو. تاسف ځای دغه ځای ده چې تاسې ولې ځان او افغانان مو ټول نړۍ ته بدنام کړه. ټول نړۍ ته مونږ وشرمول، مونږ غلط ثابت کړو، زمونږ په ځان کلن تاریخ مو بدنام کړل. دغه د افسوس ځای ده. تکه د اخراجاتو مخنیوي کوي، ډېر کارونه شته چې د اخراجاتو د مصارفو مخنیوي وکړي. که د فساد مخنیوي کوي، ډېر کارونه شته. د حق نه لري چې ته مکتب او پانتون بند کړي. ته قوانین وزکه، ته داسې قوانین وزکه، داسې طرحې جوړې که چې د هغه څخه مخنیوی وسي، د پرمختګ لاره هم هواره وي. خلقو ته سهولتونه برابر که، ته ولی سهولت بنده، ولی قیدات وزکه، ده خو زور سو سراسر، ده خو حکومت نده چی ته که، ده دکتاتوری ده چی ته که، چی ته غواره اغا باید تدبیق کنی.
مننه آغالی نیازی. بله، زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، تاسو د ازادي راډیو څخه نور بس د خبرونه اوري، او په دې خبرونه کې موږ هڅه کړې ده چې د آرایشګاو یا سنگارتونونو هغه شځې هم راولو چې دوی په دغه لاریون کې هم ګډون کړی وو، او دوی په خپل د خپل کورنۍ د نفقې ګټلو لپاره په سنگارتونونو کې کار کوي. د آغالی پروانه په شمول باندې میرمن هوا له دغو شدو څخه یوه ده چې اوس زموږ میلمانه ته په دې خبرونه کې له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. مننه آغالی هوا چې تاسو وخت وایستئ له موږ سره خبرې کوئ. که تاسو په دې برخه کې موږ ته ووایاست چې دغه اعتراض ولې ضرور و ستاسو په نظر، او ښځې ولې مجبوره سوې چې باید په اعتراض باندې لاس پورته کړي؟
به نام خدا. سلام به شما و شنونده های شما. ما به اعتراض که مجبور شدیم به دلیل از اینکه هر قدر که ما پیشنهاد کردیم از طریق خانه پیشاوران، پیشنهاد ما نادیده گرفته شد و هیچ کس صدای ما را نشنید. به همین دلیل خانه ما به اعتراض پی بردن و به این خاطر رو به اعتراض آوردن.
آیا تاسو فکر کوئ چې دغه اعتراض کومه نتیجه ورکوي، او ستاسو په نظر کله چې تاسو اعتراض کاوه څه هیله مو درلوده؟ آیا تاسو فکر کاوه چې طالبان به ستاسو غوښتنو ته غوږ ونیسي؟
به نظر من فکر نمی کنم که صدای ما را بشنوه، به این دلیل که اونا مکاتب را بسته کردن، پنتونا را بسته کردن. همو زمان هم امی خانمای افغانستان بودن که صدا کشیدن در ولایت ها، در همه جا، و اینا با خودتان شاید باشین که امی طریقه هایی را که امروز دیروز اینا برانداختن قبلا هم امی کار کردن، و تنها امی خانما بودن در مجموع در افغانستان. حتی هیچ مردای ما صدای خدا نکشیدن، ولی باز هم همین خانما بودن که دست به اعتراض زدن، سر صدا کردن و از اخ خود دفاع کردن. ولی فکر نمی کنم، باز هم ما به خاطر از اینکه مبارزه کردیم، یک سال شدیم، زحمت کشیدیم، گپای جامعه و مردم نادیده گرفتیم، به این خاطر قلب ما دل مطاقت نمی کنه که مثلا ما آرام بشینیم یا این کار کردیم. ولی امیدوار هستیم که اگر طالبان نمیشنوه، جامعه جهانی صدای ما را بشنوه و داد ما برسه که ما یگانه نانآور فامیل خود از این طریق بودیم، از طفلای خود. وقتی که بسیار سخت است که یک طفل آدم، یک مادر میتونه در هر حد مثلا هر چیزی را تحمل کنه در زندگی، ولی هیچ وقت گریه اولاد خود، گرسنگی اولاد خود و مشکلات زندگی که طرف اولادش باش، او را تحمل نمیتونه، صبرش به صفر میرسه. به همین دلیل است که ما نتونستیم، یعنی میفهمیم، با وجود که میفهمیم که عاجز هستیم در مقابل اینا، به خاطر که اینا هیچ صدای ما را نمیشنوند. و به نظر ما که هیچ اصلا اینمی مطلب از اینا سرکوبی زنان است، خلاص دیگه. کدام تو فکر نکنم که اینا بخواین که مثلا باز کنن یا دوباره، ما امید نداریم، اما میخواییم که جامعه جهانی، مردم بشنوه صدای ما را و هر چی زودتر به داد ما برسه، به خاطر که نمیتونیم دیگه چی کنیم. اینمی رای درآمد ما بود، وقتی که ایران بر روی ما بسته کنه چگونه زندگی خود پیش ببریم؟
ډیره مننه آغلی هوا چې تاسو له موږ سره خپل نظر شریک کړ په دې خبرونه کې، او وخت مو وایست چې خپل زموږ اوریدونکو ته خپل نظر ورسوي، او دغه خپل غوښتنه چې تاسو د طالبانو څخه لري هغه هم د دې پروګرام لاره مطرح کړی. آغلی نظیفه احمد شاهی، تاسو خبربل پښتنه وکم، بیا به آغلی پروانی تاسو تراسم. آغلی احمد شاهی، تاسو هم همدا پښتنه کوم لکه څنګه چې زموږ ټولو میلمنو په همدغه باندې توافق اظهار وکړ چې طالبانو په دې خاطر باندې د شذو آرایشګاو د بندېدو اعلان کړی دی یا امر کړی دی چې دوی غواړي چې د شذو اقتصاد ته ضربه ورسوي. ستاسو په نظر باندې طالبان ولې غواړي چې د شذو اقتصاد ته ضربه ورسوي؟
نو یو پچوغو خبرې چې دا چې ادب د دې سوال چې هم انسان باندې خندار از انسان ته و هم دندښنی ورده، ځکه چې یو میرمن سره عزت کول دښمنی کول په دې معنی لري هغه افغاني میرمن وي چې د افغان میرمن اقتصاد صفر ته ورسیږي نو ضربه چا ته رسیږي؟ دا هم یو سوال ده مطرح کیږي. نو لوبه مرغه چې دلته جاهلیت چې وي نادانی چې وي، نو یو نادان وګړي سره یو نادان کیم سره یو جاهل کیم سره یو عقله انسان یو عقله میرمن به څه وایي؟ نو که چیرې یو میرمنه سرمتمن وي، سرمایه دار وي، یو تجار وي، نو بدنامي او بدنومي تا ته رسیږي؟ نه، خوالم تا ته رسیږي نه. او دومره خوالې شاید به درته ورسیږي چې سبا یو میرمنه تاجر وي، میلیونر وي، هغه هم افغانه میرمنه وي، نو ستا هغه بېوزله او یتیمه او هغه فقیر ولس سره مرسته وکړي، زکات وکړي. مونږ باید دلته ولې حسنه کوو؟ هڅه د دې لحاظه د اسلامي د لحاظه باید مونږ د خپل اسلام باید ښه په بشپړ ډول باندې ښه ورباندې فکر وکړو او تحلیل یې وکړو. اسلام وایي هر هغه کس چې په پنځو بنا باندې قبول لري مسلمان وای، اول کلمه، دویم مونځ، دریم روزه، څلورم زکات، پنځم حج. که چیرې یو میرمنه کلمه به وای مسلمان شو، مونځ وکړي، روژه ونیسي او دا حج هم به وکړي، حج هم کوي چې د خپل د زوی او د خاوند د پلار د پیسو نه لاړ شي، خو دا میرمنه حق نه لري چې د خپل د پلار د سرمایې نه دا زکات ورکړي، د خپل د ورور د سرمایې نه، خپل د زوی د سرمایې نه، خپل د خاوند د سرمایې نه حق نه لري چې دا زکات ورکړي. هغه میرمنه حق وخت زکات ورکولی شي چې هغه به حس وکړي، هغه په خپل لاس باندې خواري وکړي، زحمت به وباسي، د خپل د حلال رزق نه مال نه به دا به زکات ورکړي. هغه وخت به هغه میرمنه د اسلام پنځه بنا مکمل کولی شي. اوس به لوبله مره په افغانستان کې تقریبا اووه نوې میرمنې شته وجود لري چې هغه له دوی د اسلام د یو بنا نه محروم شوې ده، او دوی هڅه کوي چې دا مکمل په بشپړ ډول باندې دا میرمنې د اخته تر دې حده چې د اسلام نه هم ګوښه کوي دوی. نو دا په دې معنی ده د دین چې دوی هڅه وکړي چې اسلام میرمنو ته په داسې ډول اخکاره کړي چې میرمنو خپل اولادونو ته باید ووایي چې اسلام تاسو ته اسلام د کامیابي لاره ده، اسلام د هڅې د سرلړۍ لاره. نو دوی په دې میرمنو باندې داسې ظلم کوي، باور کوه ډېر زیات میرمنې دي. نو وایي په دې اسلام باندې مونږ څه وکړو چې مونږ تبا شو، رسوا شو؟ سبا یو نارینه بېګانه کس ته زمونږ لاس به اوږدي، مونږ به پهنه سوال به کړو، مونږ به په سړک باندې کراچیواني به وکړو، هغه څومره د شرم خبره نه ده؟ مونږ یو نارینه بېګانه یا نامحرم سړی ته لاس به وړاندې کدګري به وکړو؟ دا د شرم خبره نه. مونږ چې یاته هغه په نیک نوم باندې دکان هغه څه کرایه ورکوو په لوړ سر باندې، نهیه مونږ نه اجازه اخلو. هلته یا خلک ګوري چې ښځې یوازې ښځې دي، یا رجګا ته راځي، د حلال له طریقې نه مونږ ګټه پورته کوو او خپل اولاد یا کورنۍ ته خویندو ورونو ته زمونږ حلال رزق راوړو، او ځان ته ګټه که زمونږ د طرف نه هم یو بل مسلمان ته هم کولی شو لاس یو سل روپۍ، یو دوه زره، یو درې زره ورته ورکړو، دا هم یو کومک کېږي. نو دوی په دې معنا ده د ښځې اقتصاد چې صفر رسي، په دې معنا ده خپل ځان ته ضرر ده. کله چې یو انسان د خپل پښو بد باندې پوه نه شي، نو هغه تاسو لکه طالبان په خپل خو باندې نه پوهېږي چې د خو اقتصاد صفر ته ورسیږي. او به خیر تاسو مخکې وایي چې طالبان دا وایي چې د هغه نیازي نه تاسو پوښتنه وکړو چې طالبان دا وایي چې د زوم د کورنۍ نه دوی ډېر پیسې اغوستل. په رژې کې یو نوی بستر راتلل، مونږ ورته په پنځه زره افغانۍ باندې مونږ ورته سینګار کول، د سن تر خپو پورې ښه صحیح مونږ جوړه په پنځه زره. اوس په کور ناست یم، ما ته پنځوس زره م چې ورکړې، او بابا راته وایي چې راشه زما کور کې، زما ناوې جوړ کړې، زه نه ځم. ما ته یو لک روپۍ م چې راته واچوي چې راشه زما کور کې، زما ناوې جوړ، زه نه ځم. زه افغان میرمنه یم، زه افغان نجلۍ یم، زما پلار هم تا پښتون وو په دې معنی چې په افغاني کلچر په افغاني فرهنګ باندې دوی سوی په دې معنی ده چې یوازې تو خیرات لري او زه خیرات نه لرم موږ چې هغه څه دکان جوړ کړی په لوړ نوم باندې په لوړ سر باندې موږ دکان جوړ کړی چې خلک منشي فکر ونکړي چې څه لپاره موږ د ناحیې نه جواز اخلو او څه لپاره خاوند څنګه اکثر لوحه لګوړي چې د خلکو وګوري دا د خوځو ارایشګاه ده نو د دې هدف چې د خوځو اقتصاد صفر ته ورسېږي د نارینه اقتصاد صفر ته ورسول نارینه در په در خوره تشارکو باور کې ډیر هغه کورنۍ چې زګور مچ ته نور پنځه نارینه په کور کې پروت دي بیکا ان هغه خزه وتلې مجبورې چې هرایږي ته لاسي نو هغه باندې نه بسو نارینه به خوځو او خوځو نارینه به سن سن اخر یو بل ته یو بل به وخوري نو دا حکومت داری نوستو دا انسانیت نوستو که چیر پا یو حکومت که پا یو طولانه که چیر دا انسانیت نوم دمیز غلادو نو پا حاغ طولانه که بحث تاول گروه که بل پرون ما تا وشپا و چه ما تا وچه رازه تزاورا تلارسو من زن آدان خلق سرا نادر وگر و تیم سرا زن نبرام حاغ وقت منه چه دا تعلیم تاریخ پا اغا پل تخنیک و پانتون وانی لنده لکل سویده چه وی استقلال او جهاد په تور اغسل کې نه په قلم د مجاهدینو لیکلي نو اوس موږ خپل ازادي په غږ باندې نشي استلی موږ فکر وکړو چې د دې ونده چې دوی چې په تور اغسل کې دا هم په زور اغسل کې د دې اوس موږ هم دې سره ځان نشو بحث کولی برابر کو چې باید موږ ته اجازه ورکړو موږ کار وکړو بار وکړو نه موږ باید یو ځان ته یو بل حل لاره پیدا کړو دې سره خبرې کول بحث کول چیغې وهل غږ پورته کول ځان ستړی کول د کور نه وتل ځان په خطر کې اچول دا هیڅ بېخي بې معنا په دې دوه کارو کې خو تظاهرات وکړو څه فایده تر دې حده پورې سرونه یې مات شو لاسونه یې مات شو مریض شو اخریز ګټه نو نړیواله هم هغه څنګه ګناوري دا ټول کارونه د نړیوال کارونه دا ټول د امریکا کارونه تاسو وګورئ زما غږ په ټول نه دی او تاسو هم شاهدان اوسئ دې ته 2000 کال پورې دوام لري دا غینه ورته بل نظام راځي دا
مکمل اغلی احمد شاهي بله اغلی پروانه
بعد مرغه او بخی زما خبرې ته نشو خو بعد مرغه خو د افغان میرمنې د افغان انجلۍ حق وګوري چې اوس په نسل د ځواني تو طرف تر رواني خو بعد مرغه دا غي وخت ځای کی هیواد 50 کال نور هم شاته لاړ تباشو برباده شو موږ په سو کول چې سلور یا پیزه شل کال ورسته یو خن نظام راسي هغه نظام هم قرار ودی یو مخواري او کسمانه زحمت او وباسي مختلف هغه به ته هم شاته راسي پلار نه کوي نو باید دا مرمه دا فکر وکړي ځان ته حل لار پیدا کی خپل هغه قدرت توان من سازي هغه به له لاس ورنه کی خپل خوش له لاس ورنه کی د سپاچا ونسي ورخته ونسي چې خدای نه خسته هر انسان خپل احساسي غریزه لري چې له بعد کوم کارونه کی وای تخپل هوش حواس خو کنټرول کی او ځان ته یو کوم نه ځان تصمیمونه چې زمانه خو به نور خمیرمن چې په عمر زمانه دی د طالبان څه پیژني او بس مننه کوم تاسو
مننه نه ډیره اغلی احمد شاهي اغلی پروانه ستاسو څخه په دې برخه کې پښتنه کوم چې دغه اعتراضونه چې طالبان او اورباندی دوی ځپی او دوی غواړي چې مخه ونیسي لکه پرون چې موږ ویل ولې دلته راپورونه لمخه چې پر شوز باندې هوایي ډز هم سوي وي چې دوی باید تیتو پراکسي اوشلن غاز اورباندی وکړول سو او همدارز ځینو شوز موږ ته ویل په خبرو کې چې دوی په برقی دندو باندې د طالبانو غړی ووهلې د دوی امنیتی کسانو ستاسو په نظر آیا دا ډول زور چې پر اعتراض کوونکو باندې راوستل کیږي او د دوی ژغور غواړي چې طالبان یې چپ کړي دا به لاریونونه پای ته ورسوي کبله هم زیات کړي
د دې په اړه داس خبر ده چې طالبان د عکس العمل یعنی د زمونږ په مبارزو او د دې خبرو په وړاندې د عکس العمل ښکاره کوي ښکاره ده موږ په یو غوږ زمونږ غږ نړیواله او طالبان ونه یو ری ټول یو ری حکومت فائدې نه لګورو تر اوسه مودا د یو میاشو وش ولا ان یو میاشتې یو هفته پاتې ده زمونږ غږ هر یو پروګرام سره مونږ غاړي کنيولې ده زمونږ غږ ټول نړیوال اوریدلې ده مونږ اخر دې ته مجبور شو مونږ مبارزې وکړو خپل اعتراضات خپل حق لپاره وجنګو خپل حقوقونه ډېر د حقوقونه خپل په حق کې رد کړو خو نه دا د مونږ چې وخصنګ چې خو ویلې چې زمونږ غږ نړیوال او ټول یو ری خو هیڅ فائدې نه لري او دا حال دی او هیڅ فائدې نه ده تر اوسه پورې لیدل شوی. دوی نور څه غواړي؟ یعنی د دې په حق لمونږ نورې مبارزې وکړو همدغه حل به مو وي. حتی نبی علیه السلام خپل فرمایلی کله چې هغوی جهاد کولو د بد او د احد په غذا کې خپل مسلمانانو ته ویلي وو چې د کفارو هغوی کفار هغوی کفارو ورته ویلي وو چې د کفارو ښځې سپینګیری ماشومان معاف دي. دوی راځي چې موږ مسلمانان یو الحمدلله کلمه وایو په خپل حجاب په خپل حیا او عزت کې د خپل کور نه راوځو په حیا او عزت کې خپل کور ته ځو خمو دین ویلې دی سبق مو ویلې ترجمه مو کړې دي. دوی راځي په موږ د څه گزارونه د څه یو حالات چوي ولي
اغلی پروانه
تر آزاد په وړاندې دي.
بله ستاس څخه یو بل پښتنه زه دغه کوم چې کله چې تاسو د دا ډول وضعیت سره مخ مخ کیږي او ستاس راشګاوي هم وټړل سوي نور به تاسو یالت کار نه کوي، آیا دا کوم بدیل لار ستاده دغه شته لپاره چې راشګاوي یا سنگارتونونه ور باندې باندې او دوی په خپل کور کې بیا کار پیل کړي دغه امکان لري؟
کور خو جانې څنګه چې زمونږ بل خور ویلې اول مخکې به مونږ ته د شا کورنۍ نه د شاوود کورنۍ نه خلک راتلو مونږ په 3000 2000 5000 حتی کډې ریشیش په 2000 پور مونږ به جوړ کړی. اول سریان خپل اجازه نه وکړي ګوره دا دکان و سارانی چې مونږ راتلو خځړه وری رانه نه استلې شو. اول کزه په کور کې دا کار شروع کوم زمما خو کې زمما ورونه دی پلار به می مثال د خبرې د نورو د نورو آیا غږی لکانې بیا راځي مونږ ته هغه پلاران پرېږدي چې دوی په کور کې دا رجدار زته لاړه شه زمونږ د کور نه چې دوی وځي ادمن به خو په یو لباس کې دي کنه آیا اجازه ورکوي ورته چې لاړ شي؟ نه. او همدا چې مونږ ته زمونږ فامیلی اجازه به نه راکوي چې مونږ لاړ شو قسمه ده خدای مکه پلار ونه لري سوګرور ونه لري هغوی ته ترونه ماماګان خو به لري کنه که نور چې نه خپل ټولنه خو لري هغه خپل غرور خو لري کنه همدغه چې دا جلی نه شي کولی چې د چا کور ته لاړ شي واده والا کور ته لاړ شي هلته د فیشن چا ته وکړي او خپله نفقه یاري زګي د هغې ځینه ته راواخلي ځکه چې هلته به هم خروار خلک وي سړیان به وي دا په پاکې سړیانو کې نه نه وځي که نور چې نه دروازې مخه کې خو به وځي دا چې کله دې فیشن کوي هلته به خلک نه وځي. نو دا خو د چې زه چې فقط مونږ د ناوي سره کارو حتی مونږ یو سړی نه دی لیدلی چې دلته اوسېدلی اوسي ناوي سره مو کار دی نه خلکو سره مو کار دی ښځې په ښځه هم کار دی ښځو ته کار کوو ښځې نه پیسې اخلو د ښځو په ښځو سوداګري ده دې خو د سړي اختلاط نشته دی که دوی وایي چې دا د شریعت خلاف کار دی ایس دې کې د شریعت خلاف کار ماته چې شیخ کاری نه که دوی دا د ورځې ایستل شریعت خلاف ګوري وایي چې ګناه ده مونږ به د دې نه قطن هغه وکړو بند به کړو دا کار به مونږ نه کوو خلک په کورونو کې کوي کورونو ته به هم سبا ته ورځي چې کورونو کې ورځې مه وباسئ سختګي وېښتان مه لګوئ رنګونه مه کوئ کورونو ته به هم ورځي چې تاسو دا کارونه بند کړئ کورونو کې خو نه شي کولی دا خلک چې مونږ ته رجګه او ته راځي ورځې وباسي یا ویښته رنګ یا څه بل څه یا د مخ لاسونو ویښته نخکي اوس الحمدلله ټول په دې پوهېدو چې خپل کورونو کې کوي نو دوی به څه کوي سبا ته به ورته وایي چې کورونو کې دا خلک چې دا کارونه کوي بندې کوي.
مننه اغلی پروانه. بله و ستاس ژغ مشترادی مننه ستاس نظر مو هم واخیست. اغلی نیازی تاسو د اغلی پروانه د خبرو په تړاو باندې څه ویل غواړي؟ دوی دغه پښتنه وکړه چې آیا که خلک په کورونو کې آرایش کوي یا اوریزی باسي یا سختګي ورشتان لګوي طالبان به په دغه شوز په سکورو ته ورځي چې وی ګوري چې آیا دوی دغه کار کوي کنه او تاسو د دغه اعتراضونو راتلونکي څه ډول ویني؟ آیا فکر کوي چې دغه ډول اعتراضونه به دوام وکړي شي به بیا هم خپل ژغ پورته کې کبه ورو ورو دغه ژغونه چپسي؟
زه خو لکه مخکې چې به اشاره وکړله ورته چې قدردانی کوم د دې اعتراضاتو. حق ورکول کیږي نه حق اخیستل کیږي. د حق ته اخیستلو دپاره اوله به غوښتنه کوي لکه څرنګه چې زموږ خوندې دا کار کړی که د تحصیل په برخه کې وه که د مکاتبو د دروازو د بندېدلو په برخه کې وه که د پوهنتونونو د بندېدلو برخه کې وه که د ازموینې کې د انجونو برخه نه اخیستله برخه کې وه او که څه هم د آرایشګاو په برخه ده که د پارکونو د هوټلونو د ودونو هره برخه کې چې دوی قویده وزه کړی ده د ښځو پر وړاندې دغه تاوتریخوالی دوی منځته کړی ده په دغه هره برخه کې زموږ خوندې خپل ژغ اوچت ساتلی. لومړی یې ورته ښه سلامیزه غوښتنه کړې ده په بارو بارو په کراتو یې غوښتنه کړې ده پوهېدلی ده چې دوی جواب نه ده ورته ورکړی بیا یې اعتراض کړی ده بیا یې اعتراض د دوی په مقابل کې کړی ده په زمین کې خپل اعتراض نړیوال ته هم وښيي چې دا ډیر ښه ده. ما مخکې مو ویل چې حق اخیستل کیږي حق ورکول کیږي نه د حق د اخیستلو دپاره به ژغ دي اوچت ساتي که ماشوم ونه ژاړي مور شیدې نه ورکوي مور غوندې مهربان هیڅ د عاطفې څخه ډک هیڅ نور کس نشته په دنیا کې، مګر مور تر هغه وخت پورې خپل اولاد ته شیدې نه ورکوي تر څو چې اولاد یې ونه ژاړي. اولاد یې ژاړي بیا مور شیدې ورته ورکوي. نو په دې خاطر د دغه معقولې سره هم په اخیسته باندې زه د دوی قدردانی کوم، ستاینه کوم چې دوی خپل ژغ اوچت کړه او دا ژغونه به اوچت یي. دا دې اصلا طالبان رته وانه چې دوی اوبه پاشي پر ښځو باندې، دغه خپله یو بې سیرتي ده، بې عزتي ده چې ته یو ښځې ته یې کوې چې هغه پر هغه باندې اوبه پاشي. ما اعتراضونو صحنې ولیدل، راپورونه مې ټول ولیدله. او زمن کې که ګاز استعمالوي هغه بې هوشه کېږي، لویږي، بې ستره کېږي، بې عزته کېږي. تر هغه خو هغه دوکان ښه و چې په دوکان کې ناست و، په عزت یې کمایي کول، خپل نفقه یې پیدا کول، خپل د اولاد دا تا لا بي عزت کړل چې سړکونو ته دې وایستله، تا بي سیرت کړل چې اوبه دې ورباندې ونیوله، تا بي عزتي ورته وکړه چې ټکان دې وکړه چې دوی په ځغستاسو د سو پاچا سو دې خو اخواستله. خو دا دې زړه ته واچوه چې دا ژغونه په دا رقم ته نسې خفه کولی، نه یې له منځه وړلی سي. دا ژغ به همیشه اوچتېږي. ولې وایي غوټه چې په لاس کلاسیږي غاښ ته څه عجب شته؟ دوی ښه تاسې ته غوښتنه کړې وه چې دغسې قوانین مه وضع کوي، د دغه لارې څخه موږ نفقه پیدا کوو، که تاسې کوم څه په کښې کې لرئ، کوم ملاحظه لرئ، موږ ته راواستوئ چې دغه قوانین په کښې کې وضع کړه. دا اوس هم د پروانه خور په خبرو کې ما واورېدله چې ویې ویلې چې که ورځې ټولول دی وایي چې ګناه ده، راته ودي وایي موږ ته دې په آیاتو په حدیث باندې ثابت کړي، راته ودي وایي چې مې کوي موږ یې نه کوو. هغه څه هغسې قوانین لکه چې په مکاتبو کې ما بار بار دا خبره کړې ده که په مکاتبو یا پوهنتونونو کې کوم مشکل وو، تا به د هغه مشکل د حل لاره پیدا کړې وای. داسې خو موږ نشو کولای چې زموږ دروازه زړه ده، دروازه د بېخه باسو غورځوې بیا به بله دروازه رانیسو. په کریات کې مې کښېنوې چې بیا بله دروازه رانیسې، خو اول د دغه دروازې بدیل پیدا کړه، بله دروازه راوړه، بیا دا وباس هغه کښېنوه. ته هم د هر ښځ دپاره چې قیدات وضع کوې، د هر قانون دپاره چې دي، د هر فرامین دپاره چې دي وضع کوې، د هغه دپاره اول بدیل یې وسنجوه. اول دغه ښځو ته به دې یو فابریکه جوړه کړې وای، حد اقل یو داسې یو فابریکه به دې جوړ کړې وای چې پلاستیکي چپلقې په کښې کې جوړېدلې. دغه ښځو ته به دې ویلي وای چې ټول راسئ په دغه ځای کې کار وکوئ، په دغه فابریکه کې هغه کار مه کوئ. دوی به بیا در سره دغسې جنجال نه وای کړی، دغسې مشکلات به نه وای جوړ کړی. نن ته خپله هم د مشکل سره مخ یې، ښځې دې هم د مشکل سره مخ کړي دي، نړیوال دې هم ټول په شور راوړله. په زمین کې دې موږ نړیوال ته هم بیا هم وشرمولو، بیا دې هم وشرمولو، بیا دې هم وشرمولو چې دا سراسر غلط کړنې دي. دا دوی یو خو د دغه حالاتو څخه زه داسې یو اخیسته کوم یا دوی اوس په دې باندې پوهېږي چې نور نو د زوال سره مخ یو. راسئ چې یو نوم خو پرېږدو چې موږ شریعت تطبیقوله، ځکه نړیوال موږ سره مخالفت وکړه. دا خپله دوی غواړي، دا ښځې دوی خپله پارهیي د ځان دپاره چې دا حالت یې رامنځته کړې ده. په دې شوي دي چې نور مو نور نه پرېږدي، باداران به ورسره خبره خرابه کړي، ځکه دوی نو دا کار کوي. دا خپلې ټولې پروژې دي دغه حالتونه.
مننه آغلې نیازي. بله، ډېره مننه آغلې نیازي. ستاسو نظر مو واخیست د آرایشګاهو د تړل کېدو، د دغه اقدام پر ضد باندې، د لاریون د ښځو او بیا هم د لاریون د ځپل کېدو په اړه باندې. ډېره مننه ستاسو د وخت څخه. اورېدونکو، د نور بس د خپرونې وخت هم نور پای ته رسېږي. له خپلو ټولو مېلمنو آغلې بیبي نزدي فا احمد شاهی، آغلې قمر نیازی، آغلې پروانه او آغلې هوا څخه ډیره مننه کوم چې دوی په دې خبرونه کې لمر سره خپل نظرونه شریک کړل او ګډون یې وکړ. موږ به بل اونۍ بیا هم له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.
بدی پسند.